سلامونه او ستوري مسی وخت په پېښور کې د ماشام شپږ بجې شوي د مشالې رو په دې خبرې غړې کې مزا عبدالحی کاکړ کلی کوم هله د چیرو جوړ او خوشاله بیاس په دې غړې کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو چې په کې به څېړنې شننې او د روانو چارو تازه حال هم وي خو تر دې هر څه لمخه به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټ کې بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ پوشپژو خالی چوکۍ کې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټي څلور چوکۍ ګټلې دي. په سواد کې یو شمیر مسیحانو نن د مارچ پر 14 په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی دی. په 200 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړنۍ کښتۍ د مارچ پر 14 د غزې ترانګې پر لور حرکت پیل کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ په خالی شپږو خالی چوکۍ کې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټي څلور چوکۍ ګټلې دي. د سند پر دوو، د بلوچستان پر درو او د اسلام آباد پر یوه چوکۍ نن په قومي اسمبلۍ، بلوچستان او سند اسمبلۍ کې غړو رای واچولې. د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټي د سند دواړه او د بلوچستان په درې کې یوه او د اسلام آباد یوازنۍ چوکۍ ګټلې ده. د بلوچستان یوه چوکۍ مستملګ نواز او بله جمعیت علماء اسلام فزرمان ډلې ګټلې. دا چوکۍ د آئین 223 ماده لاندې خالی شوې چې په واضح ډول په دوه ګونی رکنیت پابندي لګوي. دا د سینیټرانو په قامیه صوبایي اسمبلی کې تر انتخابېدو وروسته خالی شوې دي. کامیاب سینیټران د درې کلونو لپاره انتخاب شوي. پر خوا د سینټ 48 خالی چوکیو هم د مارچ وبخشي بل خو د سینټ 48 سیټونه هم د مارچ له 11 رایسي خالي دي، ځکه چې د نمایي سینټرانو د کار متا پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې پر هغه چوکیو د سینټرانو انتخاب د اپریل پر 2 موسی. پېښور هایکورټ په اسمبلی کې د ښځو او مذهبي لږکیو لپاره د ځانګړو چوکیو د نه ترلاسه کېدو ضد د سنی اتحاد کونسل درخواست رد کړی دی. د جسټس اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د 5 ججانو بنچ نن د غوښتنلیک اوریدنه وکړه چې ورته د سنی اتحاد کونسل وکیل بیرستر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن لاړخه سکندر مومند حاضر سول. دواړو وکیلانو عدالت ته د خپل دلیلونو وړاندې کړل او د قاضیانو پوښتنو ته جوابونه وویل. بنچ فیصله محفوظه کړه او وروسته یې د اورولو پر وخت درخواست رد کړی. د فروری 8 ټاکنو کې د تریک انصاف په ملاتړ خپلواک غړو د قامی او صوبایي اسمبلیو ګڼ شمیري چوکۍ ګټلې وي چې وروسته د قانون تر مخې په سنی اتحاد کونسل کې ګډون وکړي. سنی اتحاد کونسل د انتخاباتي کمیشن د مارچ د 4 د امر پر ضد پېښور هایکورټ ته درخواست ورکړی وو. کمیشن ویل چې سنی اتحاد کونسل د ځانګړو چوکۍ لپاره فهرست نه ورکړي، نو ځکه ځانګړي چوکۍ نور ګوندونو ته ورکړي. په سواد کې د یو شمیر مسیحانو نن په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی. دوی تور پورې کوي چې په هدیره کې د مړو قبرونو ته زیان رسول شوی دی. یو احتجاجي سرفراز مسی د پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه.
دول دما والی صاحب قبر خټی کو خدا نور دو قبرونه چو اغه ماس مار کړیو بیګا مونږ اف آی آر کړی ده او اغه دګی وزټ جو کو نو دا خبر رښتیا و او زمون سره دسی زیاته شه ده جو دګه وس مونږ راوتیو ڈی پی او افس درالو دل تمونګه احتجاج شروع کړی دی. پورا من احتجاج شروع کړی ده.
احتجاجانو غوښتنه وکړه چې حکومت ته د دوی قبرونو ته تحفظ ورکړي. د سوات ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي خان نن مشالې ټول چې د مسیحانو له ډلې سره خبرې کړې او د تورونو کسانو د لټون باور یې ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې ورته ارزانه بازارونه او یوټیلیټي سټورونه جوړ کړي. هلته خلک وایي ناامنۍ کار روزګار سخت زیانمن کړی او باید حکومت یې ورته په رعایتي نرخونو کې خوراکي توکي ورکړي. په دې اړه د سیمې اوسیدونکو شان وزیر مشال ریډیو ته پرون وویل چې باید حکومت او ضلعي انتظامیه دې هلته د خوراکي توکو د نرخونو په کنټرولولو نظر وساتي. بلخوا د سیمې ایډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل ارزانه بازارونه لګول د صوبایي حکومت ذمہواري ده، خو په سیمه کې د خوراکي توکو د بای کنټرول لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په 200 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړی کشتۍ نن د غزې ترانګې پر لور حرکت پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو لخوا محاصره سوی فلسطیني خاورې غزې ته د نورو بشري مرستو رسولو کوښښونه تیز سوي دي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي چې یوه ورځ وړاندې د رفح په جنوبي برخه کې د دوی ګودام د اسرایلو په برید کې ولګېد چې پکې د دوی یو کارکونکی ووژل سو. وروسته اسرایل وویل چې په راکټ برید کې د حماس یو غړی وژل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. مرستندوی هیوادونه، مرستندوی او خیریه ادارو د غزې 24 لکه اوسیدونکو ته د خوراک سامان رسولو هڅې تیزې کړي، چرته چې له 15 میاشتو څخه زیاتې مودې جګړې وروسته قحطي ده. تر اوسه د حماس او اسرایلو ترمنځ د نوي اوربند لپاره هڅو څه نتیجه نه ده ورکړې. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل او پروانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. نن د پاکستان د سینټ پر شپږو چوکیو باندې د سو انتخاباتو نتیجې راغلي دي. په سوات کې مسیحانو د مظاهرې پر مهال ویلي چې نامعلومه کسانو یې قبرونه وران کړي دي.
دا خو سر ناانصافي ده. او په دې ساسو په مقدس میاش کې چې یو سړی زی ساسو د قبیلې نه سړی زی او زمون قبرونو ته نقصان نسی، دا کم انصاف ده. دا تاسو روژه دي سي چې لکه پردي قبرونو تاسو سپړی.
په روژه کې په پاکستان کې زیاتره خلک له ګرانی شکایت کوي، خو د هغو زده کوونکو څه حال دی چې له کورونو لیرو په نورو ښارونو کې زده کړې کوي.
پروژه کې چې کمی هوټل دی هغه ډیره ناروا مهنګایي شروع کړی ده. کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړه 120 روپۍ وا، اوس نو 150 باندې ملاويږي.
او د پېښور په ایډورډ کالج کې په لومړي ځل د انګریزي ژبې لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو کې نندارې ته وړاندې شوې ده.
نو دونه خپې مونږ پوي شو په دې باندې چې کبه نسبت دا مونږ په کلاس کې ویلې نو پای باندې مونږ دونه نه پوي دو به تورې اکشن چې کوم مونږ وکړو هغه مونږ تر هغه پته ولګې ده.
د دې تر څنګ د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او نورو سیمو په اړه باندې هم یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. تاسو مشال ریډیو اوري. او سم د خبرونې لومړی رپورټ تر ازو پښه لکه څنګه سیم په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان سینټ د شپږو چوکیو باندې نن زمینی ټاکنې وي او د رای اچونو عمل پای ته ورسېدل او نتیجې هم راغلي دي. د نارسمي نتیجو له مخې په شپږو چوکیو کې څلور پیپلز پارټي ګټلې دي. دا چوکۍ هغه وخت خالي شوې چې کله په دوی کې ځینو له دغه د سینټ چوکۍ پرې شوې او دوی صوبایي یا قومي اسمبلی ته منتخبه سوی ول. په دغه نور تفصیل په اسلام آباد کې خبر همکار راشد خټک خو سره د ټلیفون باندې. راشد خټک سی تاسو تر کله وایم کنن دغه د سینټ د الیکشن د بهیر او نتیجو حال راکې.
ډیر مننه کاکړ صاحب. دغه شپږ څوکۍ چې خالي شوی وي په هغه کې یو خو د اسلام آباد څوکۍ و، دغه د اسلام آباد څوکۍ او دوه چې دی هغه د سند او درې د بلوچستان وي. په دې کې څلور څوکۍ چې دي د اسلام آباد په شمول هغه پیپل پارټۍ وګټلې. د اسلام آباد نه یوسف رضا ګیلانی بیا سینیټر جوړ شو او دا څوکۍ خالي کړې هم د وازه کې چې په قومي اسمبلی څوکۍ هم ګټلې و نو هلته منتخب شوی و. هلته حلف هم واغېست او رای هم ورکړله د وزیر اعظم په انتخاباتو کې. بیا یې هلته استعفا دغه ورکړه، اوس بیا سینیټ ته راغې. د ده په مقابله کې چې دستونی اتحاد کونسل الیاس مهران و، الیاس مهران چې دغه اتا تی رای واخیستې او د 204 رای واخیستې. دغه شان پسند اسمبلی کې هم د پیپل پارټۍ دوه کسان چې دغه سنټران شول، یو اسلم ابرود او بل سیف الله داری جو دی. دوی دواړو چې دی 55 او 55 رای واخیستې. هلته پسند اسمبلی کې ټول رای چې دی یو سل سلی رښت وکړول شوې. او ته بل خبر ده چې په کمی اسمبلی کې نه رائے رد هم شوې. کومې رائے چې کارېدلې وې او یو د پاسه 300 کسانو رائے ورکړې وې پای کې نه رائے رد شوې. په بلوچستان کې یو شپېته کسانو رائے وکړولې. د پیپل پارټۍ میر عبدالقدوس بزنجو او د مسلم لیگ نون میر دوستین ډومکی او د جمعیت العلماء اسلام عبدالشکور چې دا پکې سنټران شول. عبدالقدوس په زنجو درویشت رایې واخیستلې او میردوسین چې دی اوولس واخیستې عبدالشکور چې دی هغه شپاړس رایې ترلاسه کړې.
شاه راشد خټک صاحب تاسو خو د دې تفصیل راکړي، له دې علاوه هم چوکۍ خالی وې د قومي او صوبایي اسمبلۍ، دا هغه په حواله باندې هم انتخاباتي کمیشن څه اعلان کړی دی چې پر دې به زمینی انتخابات کوي؟
او ککر ته دسته دسته دا خو څوک چا دوه دوه څوکۍ ګټلې وې هغوی و پرې خوده خالي کړل، څوک چې دی لکه زرداری چې دی هغه صدر شو هغه و څوکۍ پرې خوده، نو دا چې دی درویش څوکۍ دي ټولې په درویش کې شپږ چې دی د کمی اسمبلۍ دي، شپږ کمی اسمبلۍ کې یو باندې انتخابات ترسره شوي، نو بجوړ کې هغه کس چې وژل شوی وو او پنځه چې دی دا خالي کړل شوی، دغه څه په جوړ کې په یو صوبایي سم باندې هم نو شو انتخابات. نو په دې کې اوس شپږ توکۍ چې دا د کمی اسمبلۍ دي، دولس د پنجاب دي، دوه د خیبر پښتونخوا دي او دوه د بلوچستان دي او یوه د سند، او په دوی باندې الیکشن کمیشن چې کم اعلان کړی دی هغې تر مخه به په 28 اپریل باندې انتخابات کیږي. پر دې لپاره به یو پبلک نوټس کیږي په 15 مارچ باندې، هغه پبلک نوټس چې وشي د هغې نه پس به کاندیدات بیا خپل کاغذونه جمع کول شروع کړي.
مننه راشد خټک صاحب، ستاسو د سینټ او بیا د کامی او صوبای اسمبلی بیا د زمینی ټاکنو حال راکوي، ښه وخت ورته واړو، خدای پامان. او سم اوریدونکو یو بل رپورټ ترازو، پېښور های کورټ نن د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړی چې پکې له عدالت خوشتلې ول چې د قومي او صوبایي اسمبلی لپاره دی د شوزو او مذهبي لږکیو ځانګړي چوکۍ دوی ته ورکړل سي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه چوکۍ نوې ورکړې او دا په نورو سیاسي ګوندونو کې ویشلې وي. په دې اړه د شبیر مجان رپورټ اورو.
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پریکړه پرځت پیښور های کورټ کې خواست کړو، کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص څوکۍ ورکول نه انکار کړو چې کنه دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نو جمع کړي او یاد پټه پټاکونو کې هم برخه نه واغسته. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین وګیانی وای د های کورټ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده.
زه دا یم چې دا به د پی ټی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ټی آی رهنماګانو ته بوم پته چې دا یو سی فیصله شوی ده، او بلغي ته به پتی چې زمونږ لکه د پی ټی آی والا کیس دا ډیر په کمزوري فوټینګ باندې د سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سیټونه دي د پارلماني پارټي ته ورکړي کی، او د دې چې کم سنی اتحاد کونسل دی دا پارلماني پارټي نه، د سیاسي پارټي دا او پارلماني پارټي نه، او واحد دغه یو پوینټ ډیر دی د دې درخواست د خارجي دولو لپاره چې څنګه نن خارج شو، اگر چې دې ته دا پته و چې دا پارلماني پارټي نه، دې ته دا پته و چې دې د سیټونو لپاره لیست هم نه دی جمع کړی، دوی ته دا پته و چې دوی ته مخصوص سیټونه نه میلاویږي.
دا چې د دې پریکړې به د پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست څه ډول اغیز وغورځيږي، نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډېر غټ زیان داسې ورسي چې د مخصوص څوکونه سربېره د سنټ څوکونه به هم بې برخه پاتې شي.
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټی آی حصہ جوړیږي، خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پرله پسې غلطیانې وکړو، داسې غلطیانې وکړې چې هغې د لاسنن فیصله هم د هغوی خلاف رالله. د دې فیصلې راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ټی آی که یو وخت د قومي او صوبایي اسمبلۍ په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شوه، نو بل وخت د دې فیصلې په تناظر کې هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 3 تر 4 نشستونو پورې محروم شوه. نو دا د هغې نقصانات چې کومې فیصلې پاکستان تحریک انصاف په عجلت کې کړې دي، سیاسی فیصله نه دی کړی، فیصله چې کوم دی هغه د سیاسي په ځای قانوني کړی، دغه د لاسغوی ته مشکلات.
خو بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاته بللې وو، او په دې وجه دی پېښور های کورټ کې خواست کړو تکم په وجه چې پېښور های کورټ په مخصوص څوکو ټاکل شوی کسان تر 14 مارچ سوګند پروتوکول نه منې کړی وو. د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قومي سمله کې د زنانو مخصوص څوکې شپېته دي، د اقلیتو پکې لس، دغه ډول شپږ شپېته پنجاب اسمبلی کې، یو کم 10% کې، شپږ ویش په خیبر پښتونخوا کې او 11 په بلوچستان صوبه کې دي. چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوي دي، چې په زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فروری اتمی ترامو انتخابات وروسته د پاکستان د نوی منتخب سوی وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غړو په رسمي توګه وزارتي چاري پیل کړې دي. خو په دوی کې ځینې داسې وزیران هم شته چې ټاکنې د دې هیواد د سیاسي چارو پوهان حیران کړې دي. په دوی کې یو محسن نقوي او بل محمد اورنګزیب خان دي. دا چې دوی پر ټاکل کېدو پوهانو ولې حیرانې شولې دا پښتون عبدالکاکړ په یعنی ما عبدالکاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره څېړلې ده.
کله چې د مارچ پر یولسمه نیټه د پاکستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولسمشر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف د کابینې له 19 غړو څخه سوګند اخیستی نو په قطار کې ولاړ په دغو وزیرانو کې ډیری پخوانی خو ځینې نوې چهرې وې. په نو کې محسن نقوي او محمد اورنګزیب خان هم ول چې په کابینه کې شاملول یې د شهباز شریف د حکومت د خپلواک فیصلو په اړه پښتنه راپورته کړی. محسن نقوي د پنجاب پخوانی نگران وزیر اعلی او چې په اوسنی کابینه کې ورته د کورنی چار وزارت او محمد اورنګزیب خان بیا د یو شخصي بانک مشر دی چې د پاکستان د مالی وزیر ټاکل شوی دی. د سیاسي چارو زیاتره پوهان وایي چې د شهباز شریف په کابینه کې د دوی موجودګي د دې خبري ښکارندوی کوي چې پر حکومت یې د فوج اثر او نفوذ زیات دی. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویبپاڼه مدیر هارون رشید د مارچ پر 14 مشال لیډو تول چې محسن نقوي او اورنګزیب خان د استابلیشمنت نږدې کسان ګڼل کیږي. د دغه خبره دوی دواړو ته د دومرو مهمو وزارتونو ورکولو معنا دا ده چې فوج واړي د پخوانی نگران حکومت تګلارو ته دوام ورکړي.
نگران حکومت او هغه کې ډېر وزیران داسې وو چې هغه باندې تورو چې دوی د اسټابلیشمنت کسان دي او نو دا هغه تسلسل کې ښکار دغه سي چې اسټابلیشمنت چې دی هغه نه غواړي چې ډرایوینګ سیټ نه وځي. اوس هم کوم طرف ته اوس دې معاملات روان کړي دي چې هغه کې څه خلل را نه شي. یو پی ټی آی سره د مقابله شروع دا هغه کې هم تسلسل پکار دی. معیشت سم نه دی. نوې کسان هم راوستل شوي دي او رښتیا هغه دا چې پوسټونه چې کوم ډېر مهم پوسټونه دي هغه باندې اوس هم د اسټابلیشمنت چاپ چې دی هغه موجود دی.
کله چې به د انوار الحق کاکړ په مشرۍ پر پخوانی نگران حکومت د فوج د ګوډاګي حکومت تور پوری کېدلې نو د هغه د کابینې وزیرانو به دا بی اساسه تورونه بلل او ویل به چې دوی به طرفه دي چې کار یې په هیواد کې شفافه انتخابات کول دي. خو د فروری اتمی تر ټاکنو وروسته زیاتره ګوندونو تور پوری کړ چې په ټاکنو کې ټګي سوي ده. خو انتخاباتي کمیشن وای چې ټاکنې شفاف وي. سیاستوال افراسیاب خټک وای چې د شهباز شریف اوسنۍ حکومت خپلواک نه دی.
لکه څنګه چې موږ یې انور الله کاکړ په مشرۍ کې د نگران حکومت په اړه کې ویلو چې دا د جنرالانو حکومت دی نو دغه سي دا حکومت هم د اړتیا تسلسل دی. دا وزیران چې دي دا اره تار وي چې دواړو حکومتونو کې تیر شوی دی او د دواړو حکومتونو مماثلت ښکاره کوي.
فوج د اوسنیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته چې کله د عمران خان په مشرۍ پر پخوانی حکومت هم دغه سي تورونه پوری کېدل هغه وخت به فوج او خپل عمران خان دا تورونه ردول. خو چې کله عمران خان لواک لري سو نو وایي منله چې حکومت د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا چلولی. د اوسنیو تورونو په اړه د واکمن ګوند یو مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر محسن شانواز رنجا د مارچ پر 14 مشالې ټول چې په کابینه کې د کسانو شاملول د وزیر اعظم شهباز شریف آئینی اختیار دی چې د په خبره ورسره د فوج هیڅ کار نسته.
نه داسې خو نسي کېدلی چې د پوځ خواهش دې وي یا یې دغسې کومه خبره کړې وي. دا سل په سله د وزیر اعظم صاحب خپله فیصله وه او د پوځ خو له دې سره له سره کار نسته. دا تاثر ورکول چې پوځ په کلاس لري زما په خیال یوه نامناسبه خبره ده.
خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې نور پوهان هم د محسن شانواز رنجا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د دوی په خبره محسن نقوي او محمد اورنګزیب خان ته مهم وزارتونه ورکول د وزیر اعظم شهباز شریف په خپلواک توګه د حکومت چلولو دریز کمزوري کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سمزو سوات تا پس وات کی سوی طولنی غرو دا نامالوم کسان لخوا دا دوی کبرونا و رانولو خلاف احتجاج مظاهره کردی. دا سوات کریسچن کمیونیٹی پس سید و شریف کی دا مرستال کمیشنر دفتر مخی تر آغون سوی او لحکومت ای غشتن کردی چی دا دوی دیرو تحفظ لپارا عملی اقدامات وکردی. بلخوا دا سیم پولیسو دا ایسایانو ادیره کی دا کبرونو سپکاوی پتور نامالوم کسان پرسد مقدمه درج کردی او دا لتون عملیات پیل کردی دی. تفصیل لسوات نیاز احمد خان را کبی.
په سواد سعیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته راجه مشی په لسګونو کریسچن کمیونټي غړي چې لاسونو کې شاټونه نیولي او پرې د قبرستان ته تحفظ ورکولو نارې درج دي. غوښتنه کوي چې د مارچ په 14 نیټه سعیدو شریف بټوره کې نامعلومه تنانو د کریسچن قبرستان درې قبرونه وران کړي. احتجاجي مظاهره کې شامل ایاز مسیح وایي چې د روژې په میاشت کې د قبرونو او مړو سپکاوی شوی
دا خو سر ناانصافي ده. او په دې ساسو په مقدس میاشت کې چې یو سړی ځي ساسو د قبیلې نه سړی ځي او زمونږ قبرونو ته نقصان نه دا کم انصاف ده. دا تاسو روجت دا روجت دي چې لکه پردي قبرونه تاسو سپړی ته مهرباني درې قبرونه چې دي دوه وران کړی دي او فلحال مونږ ته دا هم پته نشته چې پاغې کې مڼشته او کونیشته. د دې نه بعد زمونږ دا اپیل دی چې کم لوکل ګورنمنټ چې کم دی هغه زمونږ سره لاړ شي هلته په قاعده دا تصدیق وکړي چې پدې کې مڼشته او کونیشته. دوخو پرون دا خبره کړی چې اوبو دراسه خراب شوی دي. خدا دا اوبو دراسه نه دي خراب شوی, باران دراسه اته ورځې چې باران شوی دی پاغې کې قبر نه دی خراب شوی. اوس یو ورځ په باران کې قبر خرابېږي.
یو بل مظاهره کوونکی سرفراز مسیح وایي چې د پلار قبر ته ورغلی و نو ورته معلومه شوه چې قبرستان کې بعض قبرونه وران کړی شوي.
هلته مونږ دا حالات ولیدل. زما والي صاحب قبر خو ټیکو صحیح سلامت و. خدا نور دوه قبرونه چې هغه ماسمار کړي وو او هغه مکمل دي چې لکه دا پرچی ده جو بیا وار کړی دي مکمل جو بیا مونږ رالو مونږ خپل مشران ته وي هغه بیا جو لاړو تانا کې ایف آئی آر کو بیگا مونږ ایف آئی آر کړی دی او هغه ځکه وزٹ جو کو نو دا خبر رښتیا وا او زمونږ سره دي زیاتې شه ده جو دګه اوس مونږ راوتیو ڈی پی او آفس درالو دل تمونګه احتجاج شروع کړی دی پورا من احتجاج شروع کړی دی.
ته پاکستان هیومن رائټ مشر او د اقلیتو حقوقو صوبایي کمیټي مرستیال سردار هیومن سنگ هم مظاهره کې شریکو کو. دی وایي چې د سواد د کریسچن کمیونټي قبرستان مسله د 1300 کلونو راهسې را روانه ده ځکه د ځمکه منځوري شوی پیسې د ځمکه مالکانو ته نه دی ورکړی شوی.
خدا را په اقلیت دا کم ایشو راغل دا زمونږ کرسچنز کوم دي سواد کوم ایشو راغل مهرباني وکي په دا باندې یو ټیم جوړ کی او یو کمیټي جوړ کی چې دا مسله زموږ حل شي. ډېر پیسې اربونو خربن ربو باندې پیسې فنډینګ ورکړی کیږي خو یو 70 لاکھ روپیې وسه پورې کرسچنز کمیونټي کې ویاټ نه دي ملاو نو دا موږ لپاره ډېر افسوس خبره ده.
د سواد ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي خان بشال ریډیو ته په دا اړه د مارچ په 14 نیټه وویل چې د کرسچن کمیونټي وب سره خبرې شوي. قبرونو ورانولو پاړی سیدو شریف تانه کې رپورٹ درج کړی شوی. د ملزمانو لټون روان دی. دی وایي چې د کرسچن کمیونټي قبرستان مسله حل کول لپاره د صوبایي حکومت سره رابطه کړي او ډېر ژر به د قبرستان ځمکه پیسې مالکانو ته ورکړي شي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
دا مشال ریډیو اوس بم لږ د روزې د ګرانۍ او د زده کوونکو د ستونزو خبره وکړو. د پېښور د پوهنتونونو په هاسټلونو کې میشته کوونکي وایي هلته ګرانۍ زیاته ده چې له وجې د میاشتې خرڅه هم زیاته شوې ده. د زده کوونکي زیاتره د صوبې د لرو سیمو اوسېدونکي دي او په هاسټلونو کې پاتې کېږي. دوی وایي د میاشتې خرچه یې د پخوا په نسبت اوس دوه چنده زیات شوې او کله کله پر دغې هم میاشت نه تېرېږي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد هلته په یو هاسټل کې له زده کوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي او په روزه کې دوی ستونزې په دې رپورټ کې بیان کړې دي.
توفیر احمد سره د خپل هاسټل د ملګرو د روزماتي لپاره د اذان په انتظار ناست وو. نوموړی د کوز دیر اوسېدونکی دی او د تیرو څلورو کالو راسي په یو شخصي هاسټل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي. خوای په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روژه په ګرانه تیریږي. توفیر احمد د خپل ستونزو په اړه د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل
مخکې چې به موږ 12000 یا 15000 راوړې نو زمونږ به پی الحمدلله ښه گزاره کېده لکه موږ به میاش به موږ رسوله پی. اوس که موږ 20 راوړو یا 25000 راوړو خو بیا هم موږ اکسترا پسې راغواړو ځکه چې خرچې دونه سیوا شوې دي چې زمونږ هغه گزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نه کیږي.
د توفیل احمد په سیر نور د کوونکو د ګرانۍ سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګیله هم کولا او ویل یې د حکومت لخوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولس ته صفا خوراک ورکړل شي. خود خوراک د نظم اداره پختونخوا فوډ اینڈ سیفٹی اتارٹی وار په وار ویلی چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایا نکړي او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي. په هاسټلونو کې د زده کوونکو د مجبورۍ په اړه په پیښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادیې ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وایي.
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روژه کې دوباره سیوا شوې که مونږ وګورو دلته په روژه کې چې کومې هوټلې دي هغه ډېره ناروا دغه شروع کړې ده د مهنګایي شروع کړې ده کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړی ورته مونږ وایو د افرای لوبیا ورته وایو نو هغه د دوو کسانو به په 120 روپۍ وه او اوس چې دا نو 150 باندې میلاویږي د روژې نه مخکې او اوس روژه کې هم دا سچویشن دی او مهنګایي ډېره زیاته ده.
هر څوک زده کوونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران دی خو د هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیه زیاته کړي او که زیاته یې نه کړي نو د دوی ګزاره ګرانه ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره په روانه میاشت کې 3.1% ده او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د آی ایم ایف سره د نوي قرضو اخیستو په خبرو بوخت دی او د اقتصادي شنونکو په وینا د آی ایم ایف نه د نوي قرض اخیستو وروستو په ملک کې د ګرانۍ اشاره لا سیوا کېدلی شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
او سم یو هنری ریپورت. د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي وار د انګریزي ژبې ډراما مکبت په پښتو کې وړاندې شوی. مکبت د وتلي لیکوال ویلیام شکسپیر ډرامه ده چې نوموتی پښتون لیکوال شاعر کلندر مومند پښتو ژبه کې ژباړلې ده. د کالج استاد او د ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشالې ډیټور چې د ډرامې نندارې لپاره ډېر کتونکي موجود او غوښتلې د انګریزي نورې ډرامې هم په پښتو کې په تیاتر کې وړاندې کړل سي. د کالج زده کوونکي درس خان مشالې ډیټو به ول چې انګریزي ډرامې د نصابي ساده او په مورنۍ ژبه کې د هغه نصابي ډرامې کتل او وړاندې کول ورته په یادولو کې مرسته کوي. تفصیل له پېښور عظمت علي اشاره کوي.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د مکبت په نوم د ډرامې دي چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تیاتر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي. کیږي داړون بي زل دي چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړی شو. مکبت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډورډ کالج استاد او د مکبت ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تیاتر کې د کتونکو لپاره یو نوې ډرامه پیش کوي خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوې د انګریزي ډراما کتونکو ډېره خوښه کړه.
نو تیاتر موږ بیا هم لکه ژوندی ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ڈراما مکبت مکبت ولے دا ڈراما دا ٹریجڈی په هر جبه کې ترجمه شوی دا اوور امبیشس دی اوور منسن چر داغه جکم دی جکم دا اقتدار هوس دی اغه لکه ډیر خجرنیلو جنگونه او غټو دی نوم یو کو خو اغه ته جکم دا وچ از اغه ته یو لغو کی پروفیسی و تو کی چر ته بد سکاٹلند بچای اغه سیس دغه په ذهن کې کینی دا د دن آواز دی چیر زغل صرف جنرل پادشم تو جگم دے دغم کے دے شمز جگم دے بادشاہ والے نشم کے دے خدا اگر چکم نے اقتدار حوث تے اگر مخ کے مطلب روان دے اگر ادری گی نا خدا بیا اگر گلٹی فیل گئی.
دا مکبت بنوم ڈراما کے دا ایڈورڈز کالج زده کوونکو برخا خسته وا دا دوی پوینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هاغه یادولو په سټیج پیش کول ورته ډیر ګران وو. ایڈورڈ کالج زده کوونکی او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابي یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مونږ پوه شو په دې باندې چې کبه نسبت دا مونږ اومدسې په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مونږ دونه نه پوهېدو. نو چونکې دا مونږ نن پېښ کا او دې کې چې کوم د دې کوم امپورټنت ډایالوګز دي او د هغې اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور اکشن چې کوم مونږ وکړو ایکټنګ وایز هغه مونږ ته د هغې پته ولګېده. پېښور کې کوم ادارې دي تعلیمي ادارې لکه ایم ساینس شو یا قرطبه یونیورسټي شوه پېښور یونیورسټي شوه نو هغې مونږ هم دلته کې راوست او هغې ته مونږ وښول چې آیا یو سټیپ مونږ اخیستی دی. نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټیپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیز کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایډل کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شوه چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولي دي. انتظامی په وینا چې د ډراماټیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ کلوپیترا جولی سیزر او نور د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
اوس هم د خبرو نیمای ته راغلی د خبرو نور لنډیز. بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ پر شپږو خالي چوکۍ کې د نارسمي نتیجو له مخې پیپلز پارټي څلور چوکۍ ګټلې دي. د سند پر دوو د بلوچستان پر درو او د اسلام آباد پر یوه چوکۍ نن په قومي اسمبلی بلوچستان او سند اسمبلی کې غړو رای واچولې. پېښور هایکورټ په اسمبلی کې د ښځو او مذهبي لږکیو لپاره د ځانګړو سو چوکیو د نه ترلاسه کېدو ضد د سنی اتحاد کونسل درخواست رد کړې دي. جسټس اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د پنځو ججانو بینچ نن د غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته د سنی اتحاد کونسل وکیل بیرسټر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن لاخه سکندر مومند حاضر شول. په سوات کې یو شمیر مسیحانو نن په سیدو شریف کې د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته احتجاج وکړ. دوی تور پورې کوي چې په هدیره کې د مړو قبرونو ته زیان رسېدلی دی. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی ورته ارزانه بازارونه یوټیلیټي سټورونه ورکړي. خلک وایي نامنی کار روزګار سخت تاواني کړي او باید حکومت ورته پر رعایتي نرخونه خوراکي توکي ورکړي. د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي ارزانه بازارونه لګول د صوبایي حکومت ذمہواري ده. په سیمه کې د خوراکي توکو د بای کنټرول لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په 200 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړنۍ کشتۍ نن د غزې ترانګې پر لور حرکت پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لخوا محاصره شوې فلسطیني خاورې غزې ته د نورو بشري مرستو کوښونه تیر شوي دي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي چې یو ورځ وړاندې د رفح په جنوبي برخه کې د دوی ګودام د اسرائیلو په برید کې ولګېد چې پکې د یو کارکونکي ووژل شو. وروسته اسرائیل ویل چې په راکټي برید کې د حماس یو غړی وژل شوی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د ریپورټونو برخې ته راځو. د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور ریپورټونه هم شته، خو اول به هم د نړیوال ریپورټ ته لاړ شو. د بشري حقوقو د ډلو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو هم د هند د شهریت د هغه قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مسلمانانو پرته هیواد ته د کډسو نورو مذهبي پیرویانو ته تابعیت یا شهریت ورکوي. ملګرو ملتونو وایي د قانون ماهیت تعصبي اړخ لري او د امریکا د تطبیق پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د قانون له مخې د ټولنې د ټولو وګړو په وړاندې مساوي چلند د ډیموکراټ ټولنه کې یو مهم اصل دی. نور په دې اړه تفصیل لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوي قانون په اړه چې د مارچ له 11 اجرایي بڼه خپله کړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي څارنه کوي. د دې وزارت یو ویان رویترز خبري اژانس ته په یو استولي ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون له مخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصل دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر هم پر دې قانون اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیضي اړخ لري. د دې کمیشنر یو ویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقونو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګه ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراءات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سر خوري کنه. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ ګرځولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي. خو د هند حکومت دغه اداره د وی او وای دغه قانون ته التیا زکه و چې د هغو لګکې لاسنیوي وکړي چې په گاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د هند طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې د قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونه ده چې له افغانستان په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارتیا جنتا واکمن ګوند د قانون د عملی کېدو لپاره داسې مهال هڅه کړې چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو، د هغه تطبیق په دې خاطر وزنډو چې په نیو ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقه ای تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسانو وژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو هم دا رنګ اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي. یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندپور میرمنو ته په وراثت کې د حق ورکولو لپاره د وراثت په قانون کې د بدلون هدایت کړی دی. د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکي او دینی پوهان وایي په پاکستان او بیا په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې میرمنو ته په جایداد کې خپل برخه نور کول کیږي، کوم چې دوی په خبره د قانون او اسلامي تعلیماتو ضد عمل دی. تفصیل په پېښور د شبیر جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای صوبه کې د زنانو لپاره جوړ د وراثت قانون کې بدلونونه کول غواړي چې زنانو ته په جایدادونو کې خپل حق په اسانه او زر ترتر ترلاسه کیږي. خو د زنانو د حقونو او خېګړې لپاره کارکونکي او د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن په خوانه مشره ډاکټر رفت سردار وای چې د زنانو لپاره په جایداد کې د وراثت قانون خوښته خو عملي کیږي هم نه او بل نارینه ځان بې غوره کړی دی. باید دینی عالمان دې کې خپل موثر کردار ولوبوي او عام اولس خصوصا نارینه پدې پوه کړی.
دلته موږ سمره کیسه زو قتل چې خزه وجلې دی پدې حق پسې، لکه یو خزه واغه چې د نوم دا غیر اور دا غیر جائیداد خرڅ کو هغه بتلا د عدالتونو ته یی کال نیم غلاړه په کوم رس چې دا غیر عدالت به هغه په حق کې فیصله کوله پاک رس باندې چې د هغه اورور لګی کدا خور او د خور زوی دا دوانه په عدالت کې دن نمړ کړل. خدا سي هم کې لګی دا خور رضا کی وای چې دا خوش بیا ته د پلار په کور باندې بند شي هغه د دې یاره نام د خاتون او کی چې زازه خو به رونه کر زم را زم نو او بیا چې دنو په ایزوري ولا بس یو د 3000 روپے ور کړی وی دادی د پټه شو.
دې جته وی چې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلق د خپل خوخ دینی مسلې خوخوي او چې کم کې ورته ګټه یا مالی تاوان وی لکه د وراثت مسلې نو هغه نه خوخوي او نه پر عمل کوي. په نوخر حکیم آباد کې د حقانی مدرسې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک وای چې په قران کې هم د وراثت پشان د انی حقونو پورا کولو ډیر زور راړل شوی دی.
ځان ته انټرپریټیشن مونږ چې کوم د اسلام کړی دی هغه مونږ وایو چې حقوق الله وعده کو منځونه دی عبادت دی عمرې دی حجونه دی دا وکو په معاملاتو کې حقوق العباد د خلکو په مونږ باندې حقونه دی په دې کې هیلې او داسې ځان مو مطمئن کړی دی. او میراث داسې یو سیز دی چې په سلرمه سپاره کې الله پاک را یو رکو په میراث باندې ایسې هم الله خیلې مور سمره صاحب لور بچو په دې باندې ډېر زیاته توجه ورکوي پر دې حق ما خوري د خپل خور لور په میراث کې څه هم د سه آرام ده.
دا چې په دې اړه قانون هم موجود دی نو بیا ولې نه عملي کیږي؟ نو پېښور های کورټ کې وکیل سجید پریدی وای
دې قانون لاندې نن سبا په پروینشل امبرس پرسن سره ډېر کیسز داخلي
کیږي مونږ سره ډېر کیسز دي دایل کړی دي او دې قانون لاندې چې کم دې زنانو ته ډېر زر ریلیف ملاويږي زما په خیال 100% کې 10% یا 20% چې کم دې خلکو زنانو چې کیسز کړی باقی چې کم دې تر اوسه پورې د دې قانون اویرنس نشته دي
د پمړدا کال 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی د زنانو په جائیداد کې د حق باور کول لپاره د وومن پراپرټي رائټس اکټ په نوم پاس کړی او محتسب عدالت ته هم واک اختیار ورکړی چې ګنې د زنانو د نور کشالو سره سره به محکمه د دې په جائیداد کې د حقونو قضیه هم فیصله کوي دغه ډول د پاکستان د 1903 اویم آئین د رښتمو ماده هم ټول وګړو ته د زنانو په شمول د جائیداد لرلو حق ورکوي دین علاوه په پاکستان کې لاګو مسلم فیملی او شریع لا یا قانون 1902 او 1908 هم زنانو له په جائیداد کې قانوني حق ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے
او سم زو شانګلی ته د سواد د شانګلی په شاپور کلی کې خلک وایي لکلونو رایسي مرکزی پول وران دی چې لکبل لګنو ستونزو سره مخامخ دي وایي په خوړې له تختو ارزی پول جوړ کړی خو چې کله باران وسی او د خوړ اوبه زیاتې سي نو بیا خلکو ته پتا ګراته کې ډېرې ستونزې وي په سیمه کې د صوبای اسمبلی استازی وایي چې د یاد پول جوړولو لپاره بجټ هم منظور شوی خو کار پرې بند دی البته دا استازی وایي چې ډېر زر به د دغې مسلې هوارولو لپاره له صوبای حکومت د فنډونو غوښتنه وکړي خو د صوبای حکومت چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي د مشارډو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري
د ضلع شنګلې لوی کلی شاپور چې مرکزی ښار الپورې نه 1.5 کیلومتره لرې دی او تر 3700 نه زیات آبادی لري ځایی اوسیدونکي وایي چې د کلی په منځ کې بهیدونکي خوړ کې کال 2010 او بیا کال 2012 کې سیلابونو د کلی لوی رابطه پل وړی دغه پل چې شاپور بازار او شاوخوا په لسګونو وړو لویو محلو او کلو یوستوي رابطه وسیله وه بلال خان چې په دغه خوړ کې پارزی توګه جوړ شوي لارې روزانه تک کوي وایي چې د پل نشوالي له وجې د کلی په زرګونو خلق د مشکل سره مخ دي
ادي من شکم دې پوره کې تاسو خیال وکړئ د دې لوی علاقې دي د لوی کری دي په بره او د دې سره های سکول پکوم دي که د دې پلان خدای مکه کوي او ماشوم ارته وشي د دې ذمہ په سوچو دې چې کا ور کړی دا زموږ کوم سرکاري محکمه ده کوم چې مو سره هغه یو ټکدار لور کړی دا هغه کوم کار دي کې کړل دا مطلب دا کله کوم ته منظور نه لري مونته قبول نه لري
شاپور کلی اوسیدونکو زاکر حسین وایي چې د پل جوړولو لپاره منظوري شوه لږ ډیر کار پر هم شوه خو د 1300 میاشتو راهسه پر کار بند دی دی وایي چې باران شي او به زیات شي بیا بل اړخته یو شمیر کلی د بازار سره رابطه بند شي دی ترڅنګ د جنکو های سکول هم دغه اړخته دی چې ور سره زده کوونکي هم متاثر شي
ډیر زیات تکلیف دی په دې مونږ ګورنمنت سکول دی د ګلز په دې مده ونس ولس اتلس کلی خلک زیرا په دې طرف باندې ټوټل ټول د سنځرم زمونږ حکومت یې وخت نه مطالبه ده چې په دې پل کې د بل سره کومک وکړي زمونږ نه پل وګورئ تاسو وټي زمونږ دا زړې لاندې وټي دي 8 فوټ به زمونږ خپلې دي د دې پورته هغه کړل دي 19,60,000 روپۍ په دې چې موږ سیمنټ بورې اخیستې وې دې طرف ته هغه طرف ته کېدو لپاس به لرګي کېدو او سیمنټ بورې کېدو بیا به پل جوړېږي وې پان ختم دی
د شاپور کلی د ضلع شنګلې صوبایي حلقه پی کې 28 کې راځي چې په تیر ټاکنو کې ترې د پاکستان مسلم لیگ ګوند محمد رشاد د صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوی په دا اړه مو چې د ایم پی ای رشاد خان نه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ډېرو ته وویل
ما دې باره کې اسمبلی کې پوښتنه جمع کړې دا چې ما سره پر ریکارډ باندې ډېر زیات سکیمونه دي اوس ما سره دا چې تقریبا 70-75 سکیمونه ما سره دا چې زما په حلقه کې کوم هغه مو ویزیت کړی هم دي یا کې ټنډري ما کتل دي یا بیا هغه پیسې ما کتل دي ټکدار نمائنده ملاوي شوی دی هغه پیسې وشوی ان شاء الله تعالی ساده پروگرام په توسط باندې زار خلکو لا ضلع
شنگلی شاپور کلی اسیدون کی گیلہ کبھی چدغ سمیتا د ٹاکنو په وخت کې سیاسی مشران د وټ اغستو لپاره د لوی دا وسر ورزی جلسې هم کړي خو چې کله ټاکنې وشي بیا دغه نمائندگان د سیمې مسلې اوریدو ته هم نه ورزی باید دا ځل نوې منتخب شوی نماینده د دوی د پل مسله حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شاپور کلی، شنگلا.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یوه بجه،
تاندی هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال په نوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تر دې اعلان لمخې سیمو د نیاز احمد خان رپورټ واورېدی. نو په هغه کې شانګله کې خلکو د پل جوړېدو خبره کوله، خو په مومندو کې بیا خلک بله غوښتنه لري. د مومندو خلک په مومند ډیم کې د روزګار رونو او له دغه ډیم خپلو للمو مځکو ته د اوبو رسول لپاره د نهرونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هم وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې پر مځکه یې د ډیم جوړولو په بدل کې به ورته تعلیم، صحت او مواصلاتي اسانتیاوې ورکوي، خو تر دې دمه نه دي ورکړل شوي. د مومندو اوسیدونکي د دغو غوښتنو لپاره نن په پنځمه ورځ هم په مومندو مونډه سیمه کې په احتجاج دی. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلو په حلولو یې کار پیل کړی دی. زموږ خبریال شنواز ترکزی په دې اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
د کوزه مومندو برانخیل او ساخیلو په جوړېدونکو ډیم کې د نوکری او نور کولو ضد احتجاج کړی. دوی وایي دغه ته دوی ته د نوکری او موقع ډېرې کمې ورکېږي، ولې دوی دا هم غواړي چې د محمد ډیم له د پنډیالي تحصیل برخو شهید او دامان ته جوړېدونکو نهر دې هم سر پوره کړی شي. ملک توربان مشهد رډیو ته وویل حکومت د دوی سره په شوی وادو عمل وکړي.
دا زمکه به داسې و چې دا زمونږ د خشاکم او تقریبا چې دلته مونږ 20-25,000 مال مویشي هغه وړې بکرې غواګانې دا مونږ ساتلې، او په دې کې به مونږ بوټي کېدو دغه خشاک به مونږ استعمالو. مونږ ته نه په دې کې د قوم برانخیل، قوم ساخیل، قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب مانه سره.
عصمت نومې یو تن چې په محمود ډیم کې نوکرو، د ده په خبره چې دې د نوکرن ویست. عصمت زیاده کړه دا حال د نورو ځای خلکو هم دی چې اول خو نوکری ورته نه ورکېږي، او چې ورکړی شي نو بیا بې ځایه تنګول کېږي.
جی ما گاډی چلو امنګ یې تیرا ویستو بار نه قام د دې زید بران خیل خون د کشمیرین راولي د بار نه خل راولي او هغه دلته برتی کوي. موږ یې ستلې ډرایوران هیڅ ګنام نه ور ویستو، ډیر کسان یې ډیر سالوي کسان یې ریست.
نواب علي هم دغه بند کې سمو ده نوکری کړی و، خو اوس بیروزګار دی. هغه وای هغه وخت چې دغه بند جوړېده نو د دوی سره د نوکری او ځینې ودانیو وادي شوي، باید هغه دی ورته ورکړې شي.
چې څومره حقوق دي د مومند قوم چې دا موږ له په پر امن طریقه باندې راکې، کاغه روډونه دي، کاغه د ځمکې خبرې دي، کاغه د سکول د ترانسپورت خبرې دي، او کاغه د هسپتال خبرې دي. څه چې د دې عین مطابق کار دی چې هغه موږ له راکې په پر امن طریقه غواړو.
د برانخیلو د قبیلی ملک اقرار خان وویل اول خو د ډیم د ځمکې قیمت ډیر کم مقرره شوی، بل دا چې بیا هغه ځمکه چې د دوی نه اخستلې شوې ده اوس د هغې نه زیاتې ځمکې د ډیم دپاره د دوی نه نیولې شوې دي.
بغیر مالک خرڅې شوې د مالک سره د ریټو شي، دا نه چې مطلب منځ کې بل څوک راشي هغه ریټو کې بدلاړ شي خرڅ. دویمه خبره دا چې سکول او دغه پورې کالج پورې دا موږ نه پرېږدو، دلته د موږ له یونیورسټي ارجنټ د موږ له یو کیمپس مقرر کی. بل په دې کې غټه خبره موږ سره دا کړې و چې دلته کم خلک برتی کیږي په سی جی جی سی کې او ډسکان کې. په دې کې په پیله مطلب کاغذ سکلی کاغذ ان سکلی ستاسو د خلکو له ترجیح ورکولې شي.
د کوزه محمودو د کمشنر انتظامی اسسټنټ کمشنر دفتر مشهد رډو ته وویل شو د دغه ستونزو د هواري لپاره کمیټه جوړه شوې، خو ځینې غوښتنې بیا داسې دي چې د هغې پوره کول او یا نه پوره کول د دوی په مینډیټ یا اختیار کې نه راځي، نو هغه له هغه شان دي. د کوزه محمود نه د صوبای اسمبلی د غړي مبشر سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډیو ته وویل
خبرې ترې مسو کړې. په خبرو کې دوی ویل چې دا کوم اته دي کلس کوم ویکنسی نه دي د نایب قاصدی، دا به ته موږ ریپلیس کو د ستاسو کسان به پکې والو. بس قوم په مشاورت سره د موږ له دغه را کې په مشوره سره سوي هغه کسان هغه خو هغه کار مو شو به د نیر مسله و په نیر په مسله کې متویل دا ما ته پریدي دا مسله بل زه حل کما. تقریبا زه ډیره پورې حل شویم، دا بس لکس پوائنٹونه پکې ټیکنیکل پاتې دي چې هغه به انشاء الله درې درې سلو ورځې کې حل شي.
مومن ډیم باندې په مې 2019 کې د جوړونې کارونه شروع شو. دغه پروجیکټ مشرانو هغه وخت ویلو دغه ډیم به په 2025 کال کې پوره شي چې د عامو خلکو نه شاوخوا 15,000 جربه د غرض مکه په بای اخستلې وه او دغه بند نه دوه نهرونه چې یو پلان غر او بل دامان ته جوړیږي هم د ډیم په منصوبه کې شامل وو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوس هم د نارنج دودیزی مشاعرې طبیعي په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره شوه. مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو پر شاعرانو د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي ول او په مشاعره کې شعرونه ویل. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یو شاعر په نظم پیل شوی.
د منیر بنیری په غږ کې دا ترنم د جلال آباد ښار سراج العمارت بن څخه اورېدل کېږي چېرته چې د مارچ په 8 نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره او دودیزه میله جوړه شوې وه. دې مشاعرې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي ول او خپل شعرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل.
لکه څنګه تاسو ته معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پښتونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ما څنګه ولاړ دی او منیر بنیرې صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي پرچې او همداسې نور هر څه پکې ترسره کیږي انشاءالله.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
ما ویل ګانا دې خو غلط شوم دغه ننګي په ولا وړ کیا او دومره د وجرو او د خصو شولې نور د جانان خپل وړ کیا او ګوره وخت تیر شو خلکو پریښودې ما خو درته ویل چې بوډا وړ کیا
د نارنج ګل دې مشاعرې ته د خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر شاعران بلل شوي ول چې یو هم پکې بغزاده دانش وو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې صدارنګي وو. صداقت نیازی بیا په خپل اوګد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړي وو. د هغه د نظم یو برخه دلته را نقلو.
پر شاته پاتې یو خو نور به مخه تلل غواړو له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو. هو یو پوره نوي پسې نور سپارښتنې ورکوئ. کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکوئ. د دې اوبو واک در تر سره خپل چوپړ کې غواړو. د پښتېبې پر شان یو نوی بند په نړ کې غواړو. د انسانیت په نوم نور هر در ته ملهم غږېږو. نورې خبرې په قلم کو په قلم غږېږو. کفر ته یې مه باسئ. ایمان څخه زړه مه دوروئ. د مسلمان د مسلمان څخه زړه مه دوروئ. په سپین کابل بیا د قتلونو جنډې مه جوړوئ. د افغان وژنې په نوم نورې جبهې مه جوړوئ. تازه یې پرېږدئ. له سکروټو یې مه جوړوئ. بیا څنګه سترګې غړوئ. بیا سرګردانه ګورئ. بیا کومه ورانه جوړوئ. بیا کومه ورانه ګورئ. خلک فصل وکړي آخر کې ترې یعقوب او زمرد واخلي.
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پښتونخوا له بونیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بونیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکی هم ترنم کړ. د ذکر وړ ده چې د تیرو شپږو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال ترسره کیږي. خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو ترسره کیږي.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. او ردون کتا یادونه کهو چی مشال دیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو، ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورې او وروستۍ شېبو ته راغلي. اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی دی. نن به واورئ روژه او تراوې له یو بل سره څنګه تړلي دي. تاسې به خبر شئ چې د تراوې لمونځ له جمعې سره کول په کار وي او که نه. یوازې هم کېدای شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکري معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو د توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي. د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارونه نه هم منګ ځان وساتو چې هغه زمونږ په ټولنه کې شته دی، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعضې خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي. نو دا خبره ښه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکه. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضې خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دوه بجې پاڅېږي، یوه بجه پاڅېږي، یوه نیمه بجه پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای اوس کی او داغی نه بعد به ودشی دا غلط خبره ده ولی زکه اول خو یو کار من کې ده دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پس شین چای سکو دا د شین چای سکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي دا یو نقصان دویم بیا چې ورپسې وده شو په معدې باندې بوج راځي او د دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي دا خبرم صحیح نه ده بل د خولې خوند همیشه خرابی قانون داری چې اوسړی ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځیږي نو غوره خبره همدا ده چې اوسړی پیشنمه ناوخته وکړي په داسې انداز باندې چې کله د چای او ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي دا د ټولو نه غوره ټایم دی او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې نو یو څو رکاته تهجد منځو کې ځکه د خوبه راپاسېدلی دا یو ښه موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمي کې تاخیر کوي نو تاخیر او وروستوالی د بشنمي چې د سحر اذان ته ورسی سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.